کابل کې د ماشم شپږ بجې سه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نیم ساعته ماشمنۍ خبری مجله زفر به ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. نن د نوومبر دوهمه د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت به د افغان خبریالانو پر وړاندې د شته ستونزو او تاوتریخوالي په اړه راپور واوري. د افغان سولې په اړه به هم د افغان حکومت د اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې وایي سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو ارادې او غوښتنې په پام کې ونیسي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. واصل وساله وړاندې کوي.
په پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرن لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د تخار ولایت په درقدر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي نه زده کوونکي وشلې دي او د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سر ګروپ پر کور برید کړی او درې سیمه ییز پولیس یې ټپین کړی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرل لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. دغه کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کمیسیون په دوو درې ورځو کې کولی شي چې د ټولو محلونو د رایو بیا شمیرنه وکړي او بیا یې معلومات سیستم ته دننه کړي. د ښاغلي اورنګزیب وایي د تخنیکي او عملیاتي اړخه شونې ده چې د لړم په درویشتمه د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د لړم په درویشتمه اعلان شي. د تخار ولایت په درقدر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي نه زده کوونکي وژلې دي. د تخار د والي ویان جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د درقدر ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې د ابوذر غفاري ابتدایي ښوونځي د زده کوونکو پر ماشومانو شوې ده. ښاغلی هجري وایي دا چې د طاهریانو کله اوس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، نو د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. د درقدر ولسوالۍ د طاهریانو د سیمې د ابوذر غفاري ښوونځي ماشومان چې کله له ښوونځي رخصت شوی و د لارې په اوږدو کې پرې د ماین چاودنه شوې وه. د درقد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د روان کال د وږي پر نسمه تر خپلې ولکې لاندې راوسته چې د روانې لړم میاشتې په درېیمه بېرته د افغان ځواکونو لاسته کې وته. په همدې حال کې د تخار ولایت په کلیفګان ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سر ګروپ پر کور برید کړی او درې سیمه ییز پولیس یې ټپین کړي دي. د پکتیا د امنیه قمندانې ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو میرمن او د هغې زوی هم ټپین شوي دي.
مقابله ډزو کې درې تنه محلي پولیس ټپیان شوي دي او یو تنه ښځه ټپي ده او همدارنګه د ښځې یو زوی هم ښځې ټپي ده. از یه در سنگ وطن و سوال مخالفین هم پیاد بریدی و جرسوی
تروسا و سوال و طالبانو ده دی پیخی پاره رسنه و تسه ندی ویلی. بلخوا په پکتیکا ولایت کې بمی چاودنې و ملکیان وشلې دي. دغه ولایت د امنیه قمندانې ویان شاه محمد اریان از راډیو ته ویل چې دغه بمی چاودنه د سروزې ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسی وګړو پر ټکسي موټر شوه. ښاغلی اریان وایي په وژل شوو کې څلور تنه دیوي کورنۍ دي. دغه خبره دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا په عامه لار ځای پر ځای شوی و. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه لاس نه دی ویلي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. ښاغلی عبدالله چې د دغه سازمان د حکومتونو د مشرانو په اتلسمه ناسته کې وینا کول وویل چې په سیمه کې د شته او ستونزو او ننګونو د لمنځه وړلو لپاره پکار ده چې د سیمې ټول هیوادونه په ګډه هڅې وکړي. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې دوام لري او افغانان د تلپاتې او عادلانه سولې څخه ملاتړ کوي. د هیواد اجرایه رئیس او ورسره پلاوی د شنګهای سازمان په اتلسم عصر مشریزه کې له ګډون وروسته نن بیرته خپل هیواد ته راستون شو. د برېټانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړي د اکتوبر په 23 په یو لارۍ کې پیدا شوي وو. د اکسس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باوري شوی چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې وو. په دې کسانو کې یو دیرش مړی د نارینه وو دي او اته یې ښځې دي. په پیل کې د برېټانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړی د چینایانو دي. د دې پیښې په تړاو پولیسو د لارۍ چلوونکی موریس روبینسون چې د شمالي آیرلینډ نیولی دی، روبینسون په سهوه د 9 کسانو پر مړینه او د برېټانیا ته د انسانانو د قاچاق په تور تورن شوی دی. د دې پیښې په تړاو پرون یو بل کس په آیرلینډ کې ونیول شو او 2 مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په تړاو توقیف شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت غوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پمپیو په یو اعلامیه کې پرون وویل چې د عراق د ستونزو د هوارولو لپاره د عراق د حکومت د هڅو هرکلی کوي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل دوستانو، تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو د ازادي تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. په دې خبرونه کې به دا وایو چې نن د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې جرایمي مشر مجیب خلوتکر د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي:
هر کال موږ شاهدان یو څه د تاوتریخوالي ګراف بیا اوچت کیږي، د خبریالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایات د عدلی او قضایی ارگانونو لخوا دا سیرل کیگی نه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو ارادې او غوښتنې په پام کې ونیسي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمېرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي شونې ده چې د لړم په 3 د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. وژدود خبرونه د سر مخزوته نن د نوومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ته پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو ملاتړ یو شمېر ادارې وایي چې په تېرو 12 کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوازې 15 قضیې څېړل شوې دي. دوی وایي د شي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو معافیت ډېر سوی دی. خطر پر دې سپدې اړه نور جزئیات راکوي.
د نومبر له 2 چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو له نړیوالې ورځې سره برابر ده، په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان له جدي تاوتریخوالي سره مخامخ او د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. په کندهار ولایت کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن 13 وړاندې د ناپیژندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د د کورنۍ وي تر دا مهاله د ارغن قضیه نه ده څېړل شوې او که څېړل شوې هم وي کورنۍ په جریان کې نه ده پرېښودل شوې. د عبدالمنان ارغن وروسته صبغت الله ارغن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای
شاهد ارغن د شهادت څخه تقریبا 12 میاشتې تیریږي. تر اوسه پورې دومره دقیق دوسیام نه درغلی چې موږ باوري سو کوم قاتلین چې ارغن د شهادت رسولی دي موږ ته معرفي کړي یا موږ وپیژنو. ارګانونه غوښته یم، ولسمشرې ماڼۍ غوښته یم چې ستاسو قاتلین به درته پیدا کوو، د قانون منګولو ته به یې سپارو، خو
دا یوازې ارغن نه دی چې د قتل قضیه نه ده څېړل شوې، بلکې د ده په څېر ډېر نور خبریالان هم شته چې پر وړاندې تاوتریخوالی شوی او قضیه نه دي څېړل شوې. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یانۍ وایي په داسې حال کې چې د روان کال له پیله تر دا مهاله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې کموالی راغلی، خو بیا هم افغان خبریالان خوندي نه دي او قضیو ته یې هم رسیدګي نه کیږي. د دې ادارې جرایوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
هر کال موږ شاهدان یو څه د تاوتریخوالي ګراف بیا اوچت کیږي، د خبریالانو مسؤلیت کمیږي، د خبریالانو خوندیتوب تر سوال لاندې راځي او متاسفانه دغه قضایا سده د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا دا سیرل کیږي نه.
د ښاغلی خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز او ژورنالیستیک فعالیتونه له پخوا څخه ښه شوي او پراخ شوي دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي هغه د تاوتریخوالي قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډېرو ته یې رسېدنه شوې ده. د دغې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څېړل کېږي.
څه کالې په خشونت یا هم په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنې د پروس کالې په تړاو 50% کموالی راغلی، د قتل او د زخمی عدد، یعنی په جام کې خبریالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسولین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضی په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د وژنو اکثره قضیه چیرل شوې دي. د افغانستان لوی چرنولي هم وایي چې د خبریالانو د تاوتریخوالي د قضیه چیرل د دې ادارې په لومړی توپ کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې سی پی جی په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بي ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کابل د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
سمه شخص ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تخنیکي او عملیاتي اړخه شونې ده چې د لړم په درویشتمه د ولسمشیزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس سره هم دوست د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. په دې اړه تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې کمشنر نور څرګندونې او جزئیات اوریدونکو ته وایست چې څه ویل دي؟
ډیره مننه اغلی فریبا جان. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی له تخنیکي اړخه دا ممکنه ده چې د لړم په درویشتمه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناست ویل د پایلو د اعلان ترڅنګ کمیسیون د رایو بیا شمېرنې لپاره هم بشپړه چمتووالی نیولې دی. هغه وایي
از لحاظ تخنیکی و از لحاظ عملیاتی
د ویلی تخنیکی اړخ ځکه کوم ستونز مونږه کوم ستونز نه ګورو چې لومړنۍ پایلې د خپل وخت اعلان شي. د یو شمیر مراکز او رایو بیا شمیرنې لپاره کمیسیون چمتو دی او دغه بیا شمیرنه تر دوه یا درې ورځې پورې کمیسیون ترسره کولای شي. د ښاغلي اورنګزیب په خبره هغه تخنیکي پوښتنې چې د راپور اړوند درملو کمپنۍ ته سپارل شوې وي ځوابونه کمیسیون ته رسېدلي چې کمیسیون به یې په اړه تر تخنیکي بحث وروسته د یک شنبې په ورځ معلومات لوله سره شریک کړي. خو په ځنډ سره د درملو کمپنۍ لوري کمیسیون ته د بایومیټریک رایو راپور سپارل. په راپور کې تخنیکي ستونزې او د کمیسیون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړي چې ممکن نوی انتخاباتي مهالویش هم تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وایي:
په تیرو تجربو کې سویم تاسو په کوم پات شي وو او دوی هغه ژمنې نه څه کړې پوره دا ځل که دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي زه امیدوار یم. اما ستونزې خنډونه شته کېدای شي دوی له متاثره شي او په درېشم د اقرب باندې ونتوانېږي چې پایلې اعلان.
د ښاغلي رشید په خبره چې کمیسیون باید د غوره پلان پر بنسټ خپلې سرچینې ښه مدیریت او د شکمنو صندوقونو د څېړنې په هدف خپل پلاوی ډېر ژور ولایتونو ته ولیږي. د جمهوري ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه ترسره شول. د پخواني انتخاباتي مهال ویش سره سم ټاکل شوه چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه وروستۍ هغې د عقرب په شپاړسمه نېټه اعلان شو. کمیسیون په دې کار کې پاتې راغی او اوس له نوي انتخاباتي مهالویش سره سم کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه وروستۍ به د قوس په 15 نېټه اعلان کړي. بلې فریبا جان،
ولې ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیسو دوستانو او مریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او په دې توګه دوی د انتخاباتو د څار د بنسټ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي احتمالا پر ټاکلې نیټه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان نه شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې د ازادي راډیو ویب سټ هم لار سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او خبرونه او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس ورسره د سولې اړوند یو موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي سولې ته رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. عبدالله چې نن یې د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې خبرې کولې وویل چې د شانګهای د غړو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزه اتلسمه ناسته نن د ازبکستان په پلازمینا تاشکند کې جوړه شوه. په دغه ناسته کې چې نن سهار پیل شوه او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پکې د افغان دولت استازیتوب کوي وویل سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړخونه باید د خلکو ارادې ته پام وکړي. اجرایی رئیس سربیره پر دې چې سولې ته د رسیدو د هڅو خبره کوي د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ او کړنلارې غوښتونکی شو.
د شانګهای د همکاري سازمان سیمه ایزو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. نو لازمه ده چې د سیمې د ګډو ستونزو د حل لپاره په ګډه د عادلانه او سوله ایز او باعزته کړنلار له مخې د جګړې ختمولو ته هڅه وکړو.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او دا ترهګري بهرنۍ ریښې هم لري. د زیاته کړه چې د افغانستان دفاعي ځواکونه له ترهګرو ډلو سره چې د نړۍ او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی د جګړې په حال کې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو په مجیب شریف ازادي راډیو ته وویل د شانګهای د همکارۍ سازمان ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو لپاره ترې استفاده وشي.
زما په باور کله چې د حکومت اجرایی مشر په دغه ناسته کې ګډون کوي له شک پرته چې یو ممکنه پلان سره تللی او تر ټولو مهمه مسله د افغانستان اوسنی وضعیت دی چې د ناسته له ګډون کوونکو سره به شریک کړي او له هغوی به د مرستو د همغږۍ غوښتنه وکړي.
خغل عبدالله د څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې مخکې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل و مادهیز پلان په اړه رسنیو سره جزئیات شریک کړي دي. په دې پلان کې افغان حکومت طالبانو سره د سولې لپاره د یو میاشتنی اوربان وړاندیز هم کړی دی.
دوستانو اموریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. په تیرو اتلسو کلونو کې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه د سولې او اوربند ټینګښت دی، خو لکه چې ښکاري تر اوسه دا غوښتنه هغسې چې تمه یې کېده نه ده اورېدل سوې. دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خدم څخه مطرح کړه چې د ښاغلي عبدالله په دې څرګندونو به یو څه بدلون راسي که څنګه. ښاغلي خدم وویل
زه فکر کوم چې ملي سیاستونه یا ملي رهبرۍ یعنی حاصل آسمان زارول الفاظ آسانه وي ول الفاظ تمثیل سخت وي. په تېرو پنځو کلونو کې یو تر ټولو سخته خبره هم دا وه چې د خلکو غوښتنې د پامه غورځول شوې دي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې په سوله کې، په جګړه کې، په امنیت کې، په راتلونکي کې باید افغانستان د ملت غوښتنې واورېدل شي. خو بحث دا دی چې د افغانستان د ملت غوښتنې څه دي؟ ایا دوی تر ډیره حده پورې د افغانستان رهبری تر ډیره حده پورې په دې باندې پوهیږي د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي او دغه غوښتنې به څنګه تمثیل کیږي؟ تر ډیره حده پورې شعاري بڼه لري. په اوسنیو حالاتو کې رښتیا هم چې ملت د یاد او استر شوی دی، د سولې په مسله کې ډېر ناکامې پروسې، ناکامې سلزمونه عملي کیږي. تر ډیره حده پورې د افغانستان رهبری کوشش کوي چې جګړه وي او سوله وي، د دوی د قدرت بقا پکې لنډه ده چې په دغه سازمانونو کې د افغانستان په رهبرۍ باندې برخه اخیستل دا د افغانستان د بهرنۍ ډیپلوماسۍ مسؤلیت دی. دا ښه خبره چې برخه پکې اخیستې ده، ولې زموږ بنیاد یا زموږ اساس د دغه خبرو لپاره ناسم دی او تر ډېره حده پورې تازه روان یو.
بله خادم صاحب، د سیمه ایز اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې په بهیر کې یو عمده او اساسي موضوع ګڼل شوی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم پر همدې اجماع باندې ټینګار کړی دی. بل خو تاسو خبر یاست چې مسکو د اکتوبر پر 8مه د روسیې، امریکا، پاکستان او چین د استازو کوربه او پر همدې مسلې خبرې کړې دي. آیا دغه هڅې کولی شي چې د سولې بهیر چې اوس په یو پټه ولاړ حالت کې دی بیا راژوندی کړي؟
یو پرجوشه پر حرارت بحث ضرورت دی. متاسفانه چې دا خبره زه اوس کوم، خو هی کاش دغه بحث پخوا شروع وی. موږ باید بعضې اصطلاحات په کار واخلو. د افغانستان په حکومت کې دغه دپاره یو مشخص قالبونه او تعریفونه ولرو. سیمه ییز اجماع څه شی؟ کله چې موږ د سیمه ییز اجماع خبره کوو، د افغانستان د حکومت د حیثیت تمثیل او د هغوی اخلاقي او همدارنګه سیاسي مسؤلیت پکې مطرح کیږي. مګر موږ په دې خبره لا سر نه دی خلاص کړی. دویم دا ده چې پس منز اجماع کی ہر کلو دا ہمیش تا پارا دا نمت رہتی جی کی تماتا سکے بلکہ دا مت رہتی جی کی پس سیاسی سیمائیز اجماع کی کلو سوڑ رجوع افغانستان دا صوبات خاون کی جی چین روسیا پاکستان ایران و سعودی عربستان و دارنگ امریکا اگوی پتی سکتی جی منگ پا دا غبر خطی پاس راغل یو منگ دا منطق پا جبا کی پاس راغل یو منگ ہر وقتی ویدی سرازی سیمائیز اجماع جوڑا و روسان باید کارو کی چینیان بانی کارو باید کارو کی خدا ہونے دی بحث دی چی که افغانستان کی سیمائیز اجماع رامن سشی سول رامن سشی چینیان و دو چلیخ ملیار دانو چی پا گوادر کی کم پانگا چونے کوئی آغا پا حقات بانی بدل شی پا منزنی خطیز کی امدارنگا پا خطیز اروپا چی چی دی چین کمی اقتادی پانگاونی دی دی پیزم داریز و شفزم داریز لخوا با عملی شی سول با دغا طولو لویو غفتن پار دی چین و روسی پا پام چلری دغا پار پا بنیاد جو شی نمنګا یوازې دغه مسائل د شوار په بڼه باندې مطرح کوم متاسفانه چې دغه لپاره منطق نه لرو
بل خدان صاحب د یو سیاسي کارپو په توګه ستاسو نظر څه دی چې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت څه باید وکړي
د افغانستان حکومت یو د منطق لار به وټل چې غواړي چې دوی ونه وایي چې هر هغه سوله چې زه غواړم هغه سوله باید رامنځته شي مثلا د افغانستان د سولې تمام مالکیت باید زما سره وي یا باید دې چې وکړي چې د افغانستان سیاسي اپوزیسیون چې په مخالفت کې قرار لري هغوی باید قانع کړي تر څو د یو ملت په حیث باندې طالبان سره خبرو وکړي او یاد دې چې د افغانستان د سولې مالکیت باید افغانانو ته ورکړل شي سناری شته دی ګذر شته دی خو حقیقت چې د افغانستان حکومت ورته غوږ ونیسي او زیګزاګ مخکې لاړ نه شي په خپل دریځ باندې ودرېږي او په دغه دریځ باندې باور ولري
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خدم
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
سمو شغله زده ای رادیو او ری دوستانو ازادی رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام دروبو بجو پر منځنۍ چپه د ولس اشپړنوي او د اف ام پر 3.15 چپه خبرونه لري تاسو کولی شئ چې په ټوله واد کې صفه وځي او اوري ورزو د افغانستان د ملي شورا اړوند یو راپور ده ل اتیا زیات د قوانینو طرح او تقنینی فرمانونو د ولسی جرګې تصویب د انتظار باسي د دغه جرګې غړي وایي هڅه کوي چې تر راتلونکو دوه میاشتو د دغو قوانینو برخلیک معلوم کړي د دوی په د جرګې د زینو غړو غیر حاضری د دې لامل سوی چې په روسي او میاشتو کې دغه قوانين د ولسی جرګې عمومي غونډه ته وړاندې نسی په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي
د افغانستان د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د معلوماتو د لارښوونې د قانون د دریو مادو د تعدیل په برخه کې د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه بحث وسو بل اخره دغه فرمان د رایو په غوڅ اکثریت رد سو په ولسی جرګې کې لاتیا زیات د قوانینو طرح او د ولسمشر تقنی فرمانونه د تصویب په انتظار دي د قوانینو دغه طرح او تقنینی فرمانونه په دې وروستي یو کال کې ولسی جرګې ته لیږل شوي دي د دغه طرح او فرمانونو د برخلیک حالات عمده لاملونه په ولسی جرګې کې د ځینو وکیلانو دوامدار غیر حاضری بلل کیږي په ولسی جرګې کې د خلکو ځینې استازي وایي په تیرو میاشتو کې د ولسی جرګې ډېر غړي د جرګې عمومي غونډه ته نه دي حاضر شوي نو له همدې امله په قوانینو او فرمانونو باندې د بحث لپاره د جرګې نصاب بشپړ نه و د ولسی جرګې غړي بکتاش اشچی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انتخابات که در دو ماه گذشته صورت گرفت انتخابات ریاست جمهوری
هغه وایي زیات شمیر وکیلان په انتخاباتي ټیکټونو او انتخاباتو کې مصروف وو ځینې غړي غیر حاضر وو خو اوس مو نصاب بشپړ شوی په دې وروستیو کې په عمومي غونډو کې په فرمانونو او قوانینو طرح باندې بحث کیږي چې تصویب یې رد کیږي
میان ته د اونجا تصویب شوه
د ولسی جرګې د ولسمې دورې د انتخاباتو تر جنجالي کېدو وروسته ملي شورا نه وخته په خپل کار پیل وکړ او هم د کار په لومړیو میاشتو کې د جرګې د اداري پلاوي په سر د دوی انتخابات هم جنجالي وو وخت نا وخت پرې نیوکه وسوي وکیلان وای د قوانینو په تصویب کې د ځان لامل دا هم کېدای شي د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس شریفي بلخابي ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې پراتلونکو دوه میاشتو کې د ټولو قوانینو برخلیک معلوم سي هغه وایي په قوانینو او فرمانونو جدي کار روان دی په یو یا دوه میاشتو کې هڅه کیږي چې د دغو قوانینو تصویب په کمیسیون کې صفر سي او یا هم کم د ښاغلي بلخابي په وینا په دې وروستیو اونیو کې چې د ولسی جرګې د عمومي غونډو نصاب بشپړ وو له لورې زیات قوانین تصویب یا هم رد شوي دي
Radio
او سم یو نړیواله موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د عراق حکومت باید د خپل خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دقیقه غوښتنه څه ده، زما همکار اجمل اندی وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د عراق د حکومت د ټولو حقو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجود ستونزې هوارې کړي. مایک پامپیو ویلي دي چې بغداد باید د هغه زرګونو کسانو مشروع غوښتنو ته غوږ کېږدي چې د خپل آواز د پورته کولو په خاطر سړکونو ته راوتلي. تر اوسه پورې د عراق حکومت پر ضد د اعتراضونو کې تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي. اعتراض کوونکي اداري فساد، بیکاري، لومړنیو خدمتونو د نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران لاسوهنې غوسه کړي. دا مظاهرې چې د څو اونیو راهیسې روانې دي د جمعې په ورځ سترې شوې. په ترڅ کې لسګونه زره عراقیان د بغداد په مرکز کې راټول شوي وو. دغلته لږ تر لږه 350 کسان هغه مهال ټپیان شول چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو خواوو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او زیاته کړې ده چې عراقي وګړي د رښتینې انصاف او حساب ورکولو مستحق دي. د پمپیو په وینا د اکتوبر په پیل کې د شوي تاوتریخوالي په اړه د حکومت څېړنې فی اعتبار نه درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د عراق د ولسمشر بهرام سالی وروستي اقدامات چې د بیان او رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه لګوي باید نرم شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په بغداد کې امنیتي ځواکونه د پوځي کچې د وښکي بهونکې ګاز لرونکي لاسي بمونه پر ګڼه ګونه کارولي چې د شدیدو ټپونو سبب شوي. همدې سازمان دا هم ویلي چې د اعتراضونو د یو څپې پر مهال نښه ویشتونکو اعتراض کوونکي پر سر او سینو په ډزو ویشتلې چې تر یوې اونۍ په کمه موده کې په ترڅ کې 150 کسان وژل شوي. د رپورټونو له مخې په دې اعتراضونو کې تر اوسه تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په اکتوبر میاشت کې عراقي پوځ ومنله چې د اعتراضونو د پایل پر مهال له حد زیات ځواک کارولی او دا یې هم ویل چې د هغو قومنده ورکوونکو افسرانو سره به حساب کتاب وکړي چې ناسم اقدامات یې کړي. د عراق ولسمشر خاغلی سالی تر دې مخکې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی غندلی او د اکتوبر په 1 نیټه په تلویزیونی وینا کې د اداري فساد او د خلکو لپاره د کار د خو فرصتونو د پیدا کولو په برخو کې د یو لړ تدابیرو اعلان هم وکړ. خو دې اعلان اعتراض کوونکي خانې نه کړای شول. اعتراضونه تر ډیره په بغداد او عراق په جنوبي شیم میشتو سیمو کې متمرکز دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د دې مجلې په وروستیو شیبو کې بس تاسو راغلي پیغامونه وورو.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دغه پیغام خپرومه چې زموږ په کندهار کې برق یا سورج کې نوی راغلی د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو اوبه نه لرو او د اوبو د مشکلاتو سره مخامخ یو. او بل د اوړو ډېره ګراني ده، یو پارسل اوړه په 3000 اویا کلدارې ته رسېدلې دي. نو دغه مشکلات چې دولت که موږ دغه مشکلات د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي او موږ ته دې دغه دواړې زمینې راته برابرې کړي او کې نه برابروي او بل جبر کریس کی پاور کی دی هغه وخت وړه پرموش ګران کی چې د اماز دروازه وټړل شي یا بل مثال هغه ورځ وړه پورته شي وړه خو چې دروازه وټړل شي د لیک وړه پر شان پاتې دی هغه بد ویني چې بعد وړه ګران شي درې میچ بعد وړه ګران شي چې چیرې د دروازه وټړل شي هغه ورځ باندې چې مننه ازادي راځي
ورواله دا ما دا خوښ دي دا د پرا پر دوی چې دا په ساده دا پیسې اخلي وړه زر زر کلاله زر زر غوانه اخلي وړه سره پر تاسو مله دې څنګه کړی دغه وتر مخور په تاسو باندې يم پیسې اخلي دا نوراک سره پوسې اخلي زر زر غوانه اخلي وړه زده پدغه ست ویلایت په لمرغاب د ولسوالۍ ته خبره کوم. دا د حکومت تنظیم فضا کې پردای مراکز هم نه لري سم نه لري دوی په ځای کې یو قرارداد د ناکي خلکو باندې د احتیاط کاری غټ غټ او اړوند باندې کاری کولای کورو نه د پاینا باسي بازارونه وږي. د پدغه ست ویلایت مرغاب د ولسوالۍ ته خبره کوم. السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو امن لکم چې تر دې معلومه د ازادي راډیو خبرونه واوریدلې او استاس پیغامونه مو هم واوریدل. کچېری تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی شئ چې ازادي راډیو سره شریکی موږ په دې ځانګړو پروګرامونو له لارې درته خبر کړو. زموږ د نن ورځې خبرونه لا هم دری مجله مو پاته ده. زما همکار فرشته نگاه په سټوډیو کې ده. دری مجله به در سره وړاندې کړي. زه به در سره خدای پاماني وکړم. فرشته جانې ښه راغلې.
تشکر فریبا جان، سلام به شما،